دا مشال رادیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کړی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار وکړو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرچکی پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکې خبرې اترې ځنډول شوې دي. رپورټونه وایي طالبانو د هلمند د موساکله ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. استرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکې خبرې اترې ځنډول شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې وروسته د رامنځته شوي غیر یقیني حالاتو له کبله دغه خبرې ځنډول شوې دي. بیان زیاتوي چې اسلام آباد او نور ملګري هیوادونه هیله لري چې طالبان به د امن عمل جاري ساتلو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. په بیان کې تمه ښودل شوې چې هغه قوتونه به په خپلو هڅو کې کامیاب نشي چې د سولې عمل د ورانولو اراده لري. اسلام آباد دا بیان لاغه وروسته خبر کړی چې د طالبانو رسمي ویاند نن په یو بیان کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټ کې لکېدونکو خبرو سره لا تعلقي څرګند کړه. مشال ریډیو ته پر رالیژن سوي بیان کې ویل سوي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو د قطر دفتر سره دی، خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د مذاکراتو په اړه د طالبانو په لیکو کې اختلافات دي. یوه هغه ډله طالبان دي چې په پاکستان کې دي او بله ډله هغه ده چې د قطر په دفتر کې ناستي. په تیرو او کېدونکو خبرو اترو کې چې د طالبانو کومو استازو برخه اخیستې وه، د هغوی له قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه و. پاکستان ویلی د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده.
That the Venawa, we have seen reports about Mulla Umar's death. Rumors.
The Mulla Umar the mark pa haq la raportuna mang li dali di. Aw da haga da mark afwagani khwari di. Zamang charwa ki da de khabari malumat kawi, chi de ki tsumra haqiqat de.
طالبانو لا هم د ملا عمر د مړینې د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازي په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړو خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېره ورځ په پنجاب کې د یو نشتې پر مهال ووژل شو. د جنازي په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې دوی به بدل اخلي. ملک اسحاق په خپل پلرن ټاټوپي ریمیر خان کې خاور ته وسپارل شو چې دا وخت سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وایي په بنو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي د تحریک طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یوه پوسټه برید وکړ چې وروسته نشته پیل شوه. دوی په نشته کې د دوه عسکرو او درې وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات ترسره شو. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د ټاکنو لپاره د رایه چولو لړۍ روانه وه چې اوس د پایته د رسیدو په حال کې ده. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله له سره کېږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوري کړي وو. رپورټونه وایي طالبانو د افغانستان هلمند د موساکله ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو د وسلوالو پر ودانۍ له نږدې د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغې ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي له لاسه ووځي. تر دې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د لاسه وتلو خبر هم ورکړل شوی و. د هلمند امنیې قمندان د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکی شاتک کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړه کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ننګرهار کې د امریکایي بې پایلټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان پرون د حسکې مینې ولسوالۍ د هارون بابا په سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حضرت حسین مشرقي وال وایي چې پولیسو په رودات ولسوالۍ کې هم د همدې ډلې پنځه غړي نیولي دي. دغې ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسٹریلیا او هالینڈ پر روس سے نیوکه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرين په ختیځ کې د رالویدلې ملایشیایي الوتکې ام ایچ او ولس د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. په دې پیښه کې 298 کسان وژل شوي وو. د هالینډ وزیر اعظم مارک روت وویل روس د نړیوال انصاف د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی. روټ زیاته کړه چې د روس له لوري د مسودې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده خو د حیرانۍ نه ده. د هالینډ وزیر اعظم بیا ویلي هغه هیوادونه چې د هالینډ په مشرۍ د دې پیښې په تحقیقاتو کې شامل دي اوس به په نړیواله او ملي سطح پر نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو ګناګارو کسان به سزا پاتې نه سي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. اشټن کارټر دا څرګندونې د سه شنبې پر ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. اشټن کارټر ویلي چې کچېرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک ته اجازه راکوي چې په دې چټکي سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډل ترمنځ په لومړي شل ورځ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې و. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراچې د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ 50 پیسې او په 1.68 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ 25 پیسې او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.85 روپۍ. یو افغانی په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پېښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 15 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې سبا له کېدونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر دویم پړاو ځنډولې دي. په موجوده حالت کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وایي
مختلف ادرسوں نے مذاکرات خبر را مطرح کی اور دارنگ دا چھ مثلا مخالفتن را بر شیر چھوی یو ڈلے بنی بل ڈلے نہ منی مالا دار چھ دلتا دا گروپن چھ ویشن چھوی دی
بلخو د ننګرهار ولایت دینی عالمان او قومي مشرانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
امنیت افغانستان کې راغی زمونږ ملي ځواکونه به سکنه وشه د اتحاد بارے کې خبرې وشوي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ بارے کې خبرې وشوي.
په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات شفافیت لري او کنه؟
سی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غوري باغی کې عام خلک ډیر زیات کوي شفافیت خو بګي بالکل نشته. هغه د ان کی ام پاک لده او هغه د نور ملتونو پاک لده.
د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د کارخانو بیرته پرانستلو خبره کړې. کاروباریان په دې اړه سوي
واقعي موږ ته ضرورت هم دی. اکانمي د پرم بډیر خي روزګار امپورټ هم کیږي ایکسپورټ هم کیږي. دا پروونس د اکانمي نه بځاتېږي. دا ټرایبل ایریا اکانمي چې دی هم بځاتېږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرولو مشال رادیو سره اوسې. قدر من اردن کو تاسو د مرشا لاډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې کیدونکې سبا له د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سلو خبرې اترو دویم پړاو ځنډولې دی. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ له اسلام آباد د مرشا لاډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه د غوږونو تپوس کوو. ریاض مساخیل ستړي مشي ډېره مننه. ګلیا چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت یو خبر پاڼه خبره کړې ده، هغې تر مخه د کیدونکې سوال کیدونکې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو ځنډول شوی دی. په دې خبر پاڼه کې نور څه ویلي شي؟ څه تفصیلات تاسو سره؟
جی بالکل ګلیا، دا اوس نه لږ ساعت وړاندې په انګریزي او په اردو ژبه کې یو خبر پاڼه د خارجه دفتر لخوا خپره شوې ده چې باغې کې دا ویل شوی دی چې د مولا عمر د مرګ په حواله سره چې کوم خبرونه دي او د هغې وروسته بیا د افغان طالبانو د مشروالۍ لخوا پاکستان ته خواست کړل شوی دی، دا کوم مذاکراتي عمل روان دی او په دغه سلسله کې سبا او په پاکستان کې یو غونډه د افغان طالبانو او افغان حکومت کې دوی کې وا. نو خارجه دفتر چې کوم خبر پاڼه د هغه وي چې د دغه خواست په رڼا کې بیا مونږ دغه مذاکرات چې کوم کیدونکو هغه مو ځنډولي دي. ورسره دا هم ویل کیږي چې پاکستان او نور چې کوم ملګري ملکونه دي نو هغه دا یقین ساتي، دا امید ده هغه چې د مذاکراتو د عمل چې کوم دي دا به دغه رنګ مخ په وړاندې رواني او کم خلک چې نه غواړي کم بنیتی ده او د مذاکراتو د عمل خرابول غواړي هغه به خپلو هڅو کې ناکامه کیږي. د دې ترڅنګ ګلیا بدلته کې دا خبره هم کوم چې د افغان طالبانو چې کم رسمي د غی ویان دي د هغه خوا هم مطبوعات ته یو خبر پاڼه خبره کړې شوې ده چې په هغه کې دا ویل شوی دي چې د مذاکراتو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کوم د مذاکراتو اختیار دي نو هغه یوازې د سیاسي دفتر سره دی او سیاسي دفتر کوم چې دی په قطر کې دفتر د افغان طالبانو او دغه دفتر یا د دې چارواکي چې کوم دي نو هغه په دې پړاو کې یا د مذاکراتو په دې لړۍ کې هغه هیڅ قسمه په اعتماد کې نه دي غوښتي شوی، نه هغه په دې کې شامل دي او دغه لړۍ وخت په وخت چې کوم نظر دی د افغان طالبانو
هغه به مخې ته راځي. صحیح، ډېر مننه ریاض مساخیل ډېر مننه تفصیلاتونه. ترنو اوریدونکو په همداسې حال کې افغان طالبانو ویلي چې د سولې خبرو اترو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو اترو کې دوی په جریان کې نه دي ساتل شوي. د طالبانو له رسمي ادرسه مشال اړیدو پر لیګل شوی خبر پاڼې کې دا خبر په داسې وخت کې شوی چې یو خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شوی او بل خوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دویم پړاو وځنډیدو. په همدې اړه د مشال اړیو خبریال احمد شاه زمي په کابل کې د سیاسي چارو له شنونکي پروفیسر نصرالله ستانزګ سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د طالبانو تر بیان وروسته به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې نتیجې ورکړي او کنه. نو مو
دا خبره ده چې وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپرېږي، آیا دغه ویان اوس هم ویان ده کنه؟ ده دا خپله تر شک لاندې یو مسله ده. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسي جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت تېره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بېمانا وي او راغه په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري چې قطر دفتر صلاحیت لري دا یې د مانا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې له مختلفو ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کیږي او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه راپرسیل شوي یو ډله مني بل ډله نه مني مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانګزی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشلې ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي، نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي، نو ستاسو په فکر د دغې یوې ډلې په خوله به امنیت تامین سي؟
که چیرې داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک لاندې ولري، په هغه ساحو کې چې د رمغه ګروپ نفوذ لاندې وي ممکن سوله راشي او امنیت راشي، اما داسې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملی نه راځي.
سنګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغیز وکړي او د نوموړي مړینه د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدای شي؟
زمان نظر په جګړیز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحیې باندې ناوړه اثر ولري او د دې واحد رهبری به ماته شي. په جملې نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي، ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي، دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي، اما که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو، کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول، اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی چې د مشالوري خبریال احمد شاه زمي سره مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار دینی عالمانو قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی، چې نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې وو.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه، په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسؤل مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دینی عالمان او قومي مشرانې په دې خاطر بللې دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت او طالبانو مشران سره دوه درې ځله ناستې په قطر کې، بیا په چین کې، اوس د راتلونکي جمعې په ورځ کېدای شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی، زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وژ. د اتحاد باره کې خبرې وشوې او د امنیتي ځواکونو نه ملاتړ باره کې خبرې وشوې.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو او د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل د اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولی شي ممبرونو د لارې نه په جلساتو کې بیانونو د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې د ولسونو اعتماد ده.
د بیسود ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل، دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت، ملي پولیس، ملي اردو نه دفاع کوو، له هغه وخته پورې کوو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکوو. او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده، داعش په نوم باندې، د ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخیر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول، سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولي او په جنگ کې لښکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ ته لبیک ووایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د نوموړي د مړینې به په دې تحریک څه اثر پرې باسي او د سولې خبرې ترې به ټکنۍ کړي او کنه. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2013 کال کې د ملا محمد عمر د مړ کېدو خبر د چهارشنبه په ورځ تایید شو، خو دغه پلویانو د دې باوجود چې په دغه موده کې د خپل مشر نه څه لیدلي او اورېدلي نو، بلې بیا هم دغه تحریک په نامه جنګېدل او مړه کېدل چې بنسټ یې 2 لسیزې وړاندې د دغه سړي له خوا ایښودل شو. ورځپاڼه لیکي اوسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې په داسې حال کې ووژل شو چې یوازې په خپل کور کې د تلویزیون لیدو پورې محدود شوی و، خو ملا عمر لا هم د خپلو پلویانو لپاره اغېز شیندونکی مشر و. د دې باوجود چې د هغه له خوا خپاره شوي پیغامونه یوازې تر لیکلو پورې محدود و، هغه هم د بل چا له خوا لیکل کېدل. د ورځپاڼې په باور د دې موخه دا وه چې خواره واره جنګیالي په دې نوم یو ځای وساتل شي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې رښتیا میدان ته راغلل، شنون کې په دې باور دي چې دوه پښتنې سره پورته کوي. لومړی دا چې د سملاسي ځایناستي په نه موجودګۍ کې آیا څوک طالبان یو ځای ساتلی شي که نه، د واک د ویش لپاره به هلې ځلې پیل شي. دویمه دا چې د سولې مذاکرات چې اوس پیل شوي، آیا د طالبانو د دومره مهم مشر له منځه تلل به یې د خنډ سره مخ کړي او که نه. واشنگتن پوسټ د افغان شنونکي نادر نادری نظر اخیستی چې وایي که د مولا عمر مرګ رښتیا وي د دې معنا بداوي چې طالبانو د درواغو لپاره جنگ کاو، د داسې یو مقصد لپاره چې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه وه. نادر ندری وایي دا باید د طالبانو لپاره د بدلون یوه ګړۍ وي، ځکه چې که دوی د افغانستان سره مینه لري نو د درواغو لپاره جنګېدل دې باید پرېږدي او د خپل هیواد د خیر ښېګڼې لپاره دې کار پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مرستیال سکرتر ایرک شولتس وایي د اوباما انتظامیه د ملا عمر د مړینې له راپورونو خبره وه، ځکه چې له ډېره وخته د طالبانو په منځ کې دوو ډلو سر راپورته کړی وو، یوه ډله د مذاکراتو او بله هم د جنګېدو پلوي وه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملا عمر د مړینې خبر بې له یو څو د ګوتو په شمیر طالب مشرانو څخه چا ته نه ورکړل شوی او د طالبانو ویان به تل دا ډول خبرونه ردول، ښایي اوس به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو سبب وګرځي چې اوس به د دوی مشري څوک په غاړه اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي د ډیرو کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د ملا عمر ځای به ونیسي. په دغو نمونو کې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور، د ملا عمر یو بل نږدې ملګری عبدالغنی برادر او د ملا عمر زوی یعقوب چې عمر یې څه د پاسه 40 کاله دی او تازه د یو اسلامي مدرسې نه فارغ شوی دی ښودل کیږي.
نجیب عامر اوچاسته د واشنگټن پوسټ د وسپانډې مقالې غټي برخې وړاندې کولې. درنو درګه د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د ګنګوسو د حقایقو جاج اخلي. دا خبره دغه وزارت وایي نن په ونیزي خبری غونډې پر مهال کړي چې تفصیلي د ریاض مساخیل پر رپورټ کې وو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اوه د افغان طالبانو د مشر ملا عمر پاړه متضاد خبرونه چلیږي، خو تر دې دمه پاکستان د دې تردید یا تصدیق نشي کولې. د وینا وا
وی هاف سین رپورټس اباوت ملا عمر دټ ا رومرز.
د ملا عمر د مرګ په حق لا رپورټونه منګ لیدلې دي او د هغه د مرګ افغانې خورې دي. زمنګ چارواکي د دې خبرې معلومات کوي چې دې کې څومره حقیقت دی. ترڅو چې د مذاکراتو خبر ده نو پاکستان دې لړ کې هر قسمه اسانۍ پیدا کړي او دا محال هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابرولې شي. او دې لړ کې چې ما سره څومره معلومات راځي هغه به تاسو سره شریکوم.
د ملا عمر د مرګ بعد افغانستان په مفاهمتي عمل سره اثر پریوزي. په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي، البته پاکستان ژمن دی چې د افغانستان امن او مفاهمت کې به خپل کردار جاری ساتي او د دې با ښه نتیجې روزي. د ملا عمر د مرګ په اړه خپاره شوې خبرونو په حق لمو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه تپوس وکړو، نو دوی ښکاري چې دې خبرونو کې حقیقت شته، ځکه چې تر اوسه افغان طالبانو د دې کلک تردید نه دی کړی. دی وایي
افغان طالبان نظر سره یو بیان خو راغلی دی، په دونه مضبوط بیان نه دی. افغان طالبان بیان نہیں را رہی چاہ ملا عمر پر آواز کی تھی کم افغانی جی زیادہ دمر کی
د ملا عمر د مرګ بعد افغان طالبانو په غورزنګ او د سولې د پاره په جاري مذاکراتو څه اثرات پریوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د خبریال رحیم الله یوسفزی نه تاسو کو نو دوی
شکل د یو ګون یو تحریک پانی یو مضبوط رهبر هغه مړ شي نو بیا هغه تحریک باندې ډېر منفي اثر غورځيږي او مذاکرات خو شروع شوي دي. ممکن دا چې روان وي نو په دې حالاتو کې چې طالبانو په صفونو کې اختلاف دی او یو مضبوط مشر فعلا نشته، نو دا مذاکراتو کې نتایج حاصلول پرمختګ کول به ډېر مشکل وي. که دوی څه فیصله وکړي هغې باندې به عمل کول ډېر مشکل وي.
د ذکر دا چې ځینې پاکستاني رسنۍ د افغان طالبان سرچینو په حواله وایي ملا اختر منصور یې د طالبانو نوی امیر ټاکلی دی، خو په آزاده توګه د دې خبر لا تصدیق نه دی شوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
نرانو درگو افغانستان و پاکستان تا ورغلی یو فوزی پلاوی دا بریگیر جنرل رحیم عبدالکریم پا مشاری که تیر روز دا پیخور دا فوزی هیدکوارتر دوره کردی. پا دیار نور تفصیل دا پیخور دا مشال ریڈیو خبریال غلام غوس پا رپورت که ورو.
د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه پیښور ته راغلی د افغانستان یو پوځي پلاوی تیر ورځ د پیښور د کور هیډکوارټر دوره وکړه او د افغانستان د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځ د لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل وکړل او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یې د امنیت په ټینګولو او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وکړې. د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي تړون وروسته دا خبره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په یو بل باور یقیني کړي او دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د پردې شاته د جنگونو کولو نه ډډه وکړي.
هیوادو ترمنځ تر څو پورې د پولیس د انتظام او د استخباراتو شریکولو خبرې نه شوي امنیت نه شي ټینګېدی او د پولیس د انتظام مسلې او د استخباراتو د شریکولو دا عمل په مخ کې تر هغه نه شي تللی تر څو چې د دواړو هیوادونو دا یقین په یو بل نه راغلی چې د یو بل په ضد پراکسیز یا داسې قسمه ګوندونه د داسې قسمه ګوندونو مرسته نه کوي کوم چې د یو بل هیوادونو کې اړې ګړې راولي یا د هیوادونو په ضد جنگ کوي. زما خیال دی چې هغه تصور یا هغه فکر یا هغه مائنډ سیټ چې د یو بل ملکونو کې د پراکسیز په ذریعه یا د غیر اتحادی ګوندونو په ذریعه اثرات سیاسي ګټیو کې یا استراتیجیکي ګټیو کې دا قسمه مائنډ سیټ سره د دغه تعاون یا دغه دواړو هیوادونو تر منځ دغه مرسته په مخ کې نشي تللی.
د افغانستان نه پاکستان ته راغلي د پوځي پلاوی د جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته په امنیتي صورتحال د هغې وروستو خبرې اترې کړې دي. کله چې د دې روانې میاشتې جولای په لومړۍ نیټه د انګور اړې خوا کې په ډیورن کرخه د پاکستانی عسکرو لخوا د یو پوځي پوستې په جوړولو انخته شوې وه او په دغه انخته کې د افغانستان یو عسکر او اته پاکستانی عسکر وژل شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترنو اردوونکو د خیبر پختونخوا گورنر ویل دي چې ډیر زر به په خیبر ایجنسی کې ټولې لوی کارخانی بیرته پرانیزي چې ورسره به کاروباری هلې ځلې بیرته په دغه سیمو کې پیل شي. بلخوا د قبایلي سیمو کاروباریان د حکومتي د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې ورو.
گورنر خیبر پختونخوا د چهارشنبه په ماخام د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس غړو سره د ملاقات په خولي چې خیبر جنسه کې به ډیر زر خوشا یو نیم سل غټ کارخانه چې کومې د ډیر مودې راسه بند پرتی دي واپس په پرانستري شي چې په قبایلي جنسو کې به د معاشي سوکاله امن او پرمختګ راوستو کې مهم کردار ولوبوي. گورنر هوس لخوا خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په ټوله قبایلي جنسه کې وړاندې نه معاشي هلې ځلې او پرمختیايي کارونه پیل کړی شوی دي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس سینیئر وایس پرزیډنټ مقصود انور مشال یډو ته وویل چې د پښتونخوا او قبایلي سمو د پرمختګ لپاره د دغه کارخانو بیا شروع کېدل ډېر ضروری دي.
کارخانه چې چالو کېږي نو هغه کې یو فیملی نه هغه فیکلونو فیملی او زرګونو فیملی چې دي کنه امپلایمنټ شو او دې کې چې دي کنه واقعي موږ ته ضرورت هم دی. اکانمي د پرم به ډېر ښیي روزګار امپورټ هم کېږي ایکسپورټ هم کېږي د پروونس اکانمي هم به زیاتېږي د ټرایبل ایریا اکانمي چې دي هم به زیاتېږي. سړی چې پبای اخیستل ډېر آسان دی او جیب چې دي ډکې نو بیا هغه په آسان چې دي نه خرڅېږي نو دې لپاره دا ټول چې دي د اکانمي سره تړلی شوی دی.
بلخوا عبدالحکیم شینواری چې رفاټا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او کاروباری هم دی د حکومت دا ګام ستایي او مشال ریډو ته وایي
تقریبا دوو کلونو ډېر بدو حالاتو سره مخامخ بازارونه بند کاروبار پکې بند او سکولونه پکې بند او کارخانې پکې بندې وي. داسې یو هغه پکې یو چې څوک شپې او ورځې بم کورونه نشو راوته روزانه به پکې کتلو کتال کېده. دا خو ډېره زیاته لویه خبره ده موږ لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده موږ ته ډېر خوشبینه او کاروباري هلو ځلو د پال کېدو نه پس بدلته انشاءالله چې ډېره زیاته یو خوشحالۍ لهر راځي او سکولونه به کولاو شي کالجونه به کولاو شي کارخانې به کولاو شي هلته دا خلک هلته لاړ شي نو هلته بیا خوشحالي او امن حتمن راځي.
دا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر دا هم وویل چې باید قبایلي سیمو کې معاشي هلې ځلې شروع کېدو لپاره دغلته کې کاروبار کوونکي او کارخانه دارو ته د امنیت سری سری د بجلی گیس او نور اسانتیاګانې هم ورکړي. تیرو وو کال راسی تا بدمنی او پوزی عملیاتو لوجه د خیبر جنسه زیاتره لوی وړی کارخانه بند شوی ولې سمو د وړاندې گورنر خیبر پختونخوا په خیبر جنسه کې د وړو کارخانو پرانسته کړې او وایي چې ډېر ژر به دغه غټې کارخانې هم بیا پرانستلې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو، وخت شوه د مازیګر 15 بجې. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اور.
پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې اترې ځنډول شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د ملا عمر د مړینې وروسته د رامنځته شوي غیر یقین حالت له کبله دغه خبرې ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رسمي ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مري شارګوټ کې لیکېدونکو خبرو اترو له تعلقي څرګنده کړې وه. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم ترتیب کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. د پاکستان د لشکر جنګي وسله والې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړي او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېره ورځ په پنجاب کې د یوې نښتې پر مهال ووژل شو. چارواکي وایي په بنو ښار کې په یو نښته کې دوه عسکر او درې وسله وال وژل شوي دي. دوی سرتوي د تحریک طالبان لس وسوالونه سهار وختي پر یوه پوسته برید وکړي چې وروسته شاته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 کې نن راسره بدعتي ټاکنې وشوې. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د ټاکنو عمل پای ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي د طالبانو د افغانستان د هلمند د مساکل ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شاید له لاسه ووځي. د افغانستان په نرګرهار کې د امریکایي بې پلاټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یاداشت ټولس کړي وژل شوي دي، خو دغه ډلې تر اوسه پورې رسنیو ته معلومات نه کړي. آسټرالیا او هالینډ پر روس نیوکه کوي چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې ملایشي الوتکې د پیشي د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانډو ته کتنه کړې او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي.
وحدت ورسپانه خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورسپانه لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي کډ راتلونکي لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. اکسپرس ورسپانه خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې ده، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت ده، خو د افسوس خبره ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې د ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپانډ ته کتنه لرو. د جرمني خبري اجانس ډي پي اي وای په دې وروستو کې هند او بنگلاديش پر پولي د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي، د تیرو څو میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي او ځینې کلی یې نیولې دي. دا د غزوالو لیکونو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړتوب ورکړي چې له تیرو اتوش پیتو کالونو راهیسې د پولیس خړې لوچې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولې معاهدې ته حتمی شکل ورکړې وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصور علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محصور علاقے با ہند ورکول کیگی. دا پپولا آغا سیمی دی چھ دا دوارو حوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ اسمکا یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کوی. مکالہ لکھے چھ دا ہند پا کوج بہار ضلع کی پا محصور علاقوں کی او دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈیویژن کی سیدون کو تا دا حق ورکول شوی چھ دا کم حواد وگرتوب خوخوی. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چھ پدغا محصور علاقوں کے اسیدونکو لکلون راہی سے بغیر لریاست شوند کو او دواړه هوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادی ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کارروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو پریواکته.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. رويټرز خبري ایجنسی لیکي هند یعقوب میمن ته په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمبي بریدونو په تړاو پانسی ورکړی ده. هغه ته 2 کال وروسته د مرګ سزا په داسې حال کې ورکړل شوې چې عدالت د هغه د پانسۍ د سزا د ردولو خواست رد کړی و. رپورټونه وایي چې میمن ته د دې باوجود پانسۍ ورکړل شوې چې د بمونو د مقدمې په حق له استخباراتو سره یې مرسته هم کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې اورو.
رويټرز خبری ایجنس لیکي هند د زیارت په ورځ په هیواد کې له خونړیو بمی بریدونو سره په تړاو یعقوب میمن ته د پانسی سزا ورکړه. هغه په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمی بریدونو لپاره تورن وو چې پکې 255 کسان وژل شوي ول. میمن تر هغې وروسته په دارو زړول شو چې سپریم کورټ یې د مرګ سزا د ودرولو خواست رد کړ. ایجنس لیکي میمن چې د ممبئی د بمی بریدونو مرکزی کردار ګڼل کېده تر پانسی کېدلو مخکې 40 کاله په جیل کې تیر کړل. هغه ته په 350 کاله عمر په ناګپور کې پانسی ورکړل شوه. ایجنس لیکي په ولسی کچه د دې کام هرکلی شوی دی خو په حق له یو لانجا هم پیدا شوی ده چې آیا د میمن لخوا له انتظامیه سره د مرستې باوجود هغه ته پانسی ورکول مناسب وو که څنګه. تنقید کوونکي وایي له دې سره د عدلیې له ادارو سره مرسته کوونکو ته ناسم پیغام ورسول شو. د ایجنس په خبره تر پانسی مخکې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې یعقوب میمن د بمی بریدونو په کیس کې له استخباراتو سره مرسته کړې وه چې په بنیاد یې د پاکستان د لاس لرلو په هکله معلومات راغونډ کړل شو. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د جنوبي ایشیا د څانګې مشرې میناکشي گنگولی په خبره دا ډېره د خپګان خبره ده چې هند د هغه د مرستې باوجود ورته پانسی ورکړه. هغې وویل دوی امید کولو چې د هغه د مرګ سزا د ودرولو په اړه به هند آواز پورته کړي. اجانس لکھی د پولیسو په باور د میمن ورور ټایګر میمن او داؤد ابراهیم د بریدونو پلان جوړون کیو چې په 1992 کال کې د هندوانو لخوا یو زوړ جمعه ته د نقصان رسولو په بدل کې کړیو. دواړه کسان لا هم پټ دي. د میمن مړی د خخولو لپاره په سخت امنیت کې اوړل شو چې د ممکنه مظاهرو مخنیوي وکړل شي. هند مخکې د مرګ له سزا ورکولو ډډه کوله، خو بیا په 2012 کال کې د پانسۍ د سزا ودرولو په حق له د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې خلاف ووټ ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د میمن د مرګ سزا په دریو کالو کې دننه دریمه پانسۍ ده. تر هغې اته کاله مخکې په هند کې د پانسۍ سزا نه وه ورکړل شوې. بلخوا له بمی بریده بچ راوتلي یو تن انډیا ټوډی نومي چینل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د حکومت ته دې ګام هرکلی کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نړیوالو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیږئ. په خبرته چرته چې تاسو خبروم چې د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو کې د 300 نه زیات پولینګ مرکزونو کې د رای اچونې کم لاړی چې دغه سرته رسیدلې ده. نور تفصیل ولې په خبره د مشال رادیو خبرې شبیر احمد جان نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر احمد جان، ستړي مشي او که دار ته وایي چې نن کوم زمینی انتخابات بلدیتي انتخابات وشول، دغه پاړه تاسو سره تفصیلات تي سبا د پیخه خو مخې تند راغلی او پولینګ وخم سر ته رسیدل دي کنه؟
ډېر مننه ګولیا. د پولینګ وخت کوم نه اخو به تر شپږ بجو پورې، یعنی مې ګڼه ته کوسم چې شپږ بجو پورې دوام لري. او بل د خیبر پښتونخوا په دغه ټولو پولینګ سټېشن نو باندې 315 کې تیری په 15 سوان غلو کې سهار نه وو نو تر څو پورې پولینګ کډر خړو لوانې ځکه چې د پولینګ چې کوم دی 315 کې ته پولینګ سټېشن لري. او هغه کشمیر کې د پولیس او د پوسټ چې کوم دی عمل په دغه ځین کې پدې کړی شوی دی. بل څومره غیر متعلقه خلک ځاګي داخله هم دغه ځین ته بند ده. نو ډېر په پرونه طریقه باندې او ډېر په منظمه طریقه باندې دغه د پولینګ عمل روان دی. صرف په پیښور داسې پیښې یو دوه مخ ترغلي چې جالي وټان نیولې شوی دی. په پیښور په تخت آباد د درانه جالي وټونو سره نیولې شوی ده. دې نه علاوه په اورمړو کې یو نارینه کس نیولې شوی دی. بل دغه درې کیسونه دغه شانتې مخ ترغلي وي دغه کسان نیولې شوی دي. خو نور د پولینګ عمل چې کوم دی هغه په پرونه طریقه باندې هغه روان دی. د وخت د خبر په ټولو چې کوم پولیس سټېشن دی د امنیت هم ټینګامونه پورته کړی شوی دي. او دغه شان چې کوم متعلقه ډیپټیشنران دي هغوی دغه پولیس سټېشن باندې سهار داسې دمه دمه سره ګرځي او کتنه هم کوي. نو تر دې دمه داسې سخت سمبد په هغه مخه نن راغلي او د پولینګ عمل په خپل صحیح ډول باندې په پرمن توګه باندې روان دي.
ډېر مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتونو درنو اوریدونکو له په خبره د مشال لاړیو خبريال شبیر احمد جان وو چې په خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په 350 نه زیات په پولینګ سټېشن چې کوم رای د اچولې کوم عمل دی هغه وی روان دی. او اوس هم پکې شاوخوا 48 منټه په دې رای اچولو کې پاتې دي. دا تفصيلات را سره شریکول.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو ادرکو په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک د بارانونو سیلابونو له وجې شپږ اتیا کسان مړه شوي دي او شپږ 50 ژوبل دي. ملخوا د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په سر اردو کې د بارانونو سیلاب له وجې د متاثره شو سیمو دوره کړې. چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال احمد الله راکوي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 43 کسان مړه او 10 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 12 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 8 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک
کې بارانونو او سیلابونو د 801 کلو د 15 نه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 244 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 23000 نه زیات کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2050 کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او د متاثرینو ته تر دې دمه د 1500 نه زیات خیمې ورکړې شوې دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 395 کورونو ته په مکمله توګه او 148 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. د چترال ضلع په متاثره سیمو کې د امدادي کاروایانو په حق له د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه یې ادارې سیلاب ځپلو کې 1515 خیمې، قریبا 3000 پورې کمبلې او 2000 د خوراکي موادو پیکټې چې پکې اوړه، غوړي، چینی، وریجې او نور د ضرورت شیان شامل دي په متاثرینو کې تقسیم کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پشکال د بهرانونو دا لړۍ به د راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو دریابونو کې د سیلابي صورتحال په حقله د نوموړي وینا وه،
لیکن داغ شدت کی کافی حد پر کمی راغلی دا دریابو نہ چدی ہم مقشان اکارڈنگلی روان دی کابل رہے ورم پر خاص آگے کے داغا نشتا دے کم سیلاب چی جنریٹ شو پر کالا باغ کے آگا اس تونسا تور سے دے آدھا تونسا نبا دو دریو رازی نفس پاوی کی کمی راش دیا تین تاریخ مانے بدا گدو ترسی
دا یاد ونی دا چی پا ملک کی دا پا شکال دا بارانونو دا دوی ملڑی دا روان میاش چی دا شپاڑ سے منیٹی نا شروع شوی دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر آڑ لری
زمر دا ہندوستان دا مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
دا مشال ریڈیو انیس اخبارونه مدرسے پوسنی عصر کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کری.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نړیوال درکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سین او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنې او پرزه د عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوکو کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال اړې ویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په اړه د بشري حقوقو کمیشن سرګندونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکي علي رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
هغه کې اکسټراجوډیشل کیلینګ ډېر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غري په هغه کې عام خلک ډېر زیات کیږي او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټی ټی پی یو میلیټنټ تو هغه چې افغانستان ته تښتېدلی وي او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چوت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت سره کې بالکل نشته. هغه د ام کی ام پاکل دی او هغه د نور ملټنس پاکل
دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورنو تا ہم معلومات نور کول کیگی او تر دیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کیگی. کاغوی کلا خوشی ہم کرل چینو ورطا دانو ویل کیگی چے امنیتی ادارو ولی نیولی ول او ولی خوشی کرل
رہا کیوں کیا گیا.
زہری یوسف ویل دور کو کرل شوی ویو نیول شوی ویو خلقو کورنی د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له سوالو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بیګناه خلک په پولیسو مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلېږي یا وژل کیږي. دا زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو اذنکو زول خبر ایجنسی ته له خبر ایجنسی د باډي تحصیل کې د نامنیو او ګډوډي له وجه د نور کسانو پر شان د سکه اقلیت یو شمیر غړي هم په کډه مجبور شوي دي. دغه سکه اقلیتونه له حکومت غوښتنه کوي چې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او دوی ته او حکومتي ادارې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. دغه په دې موضوع د رابعه اکرم خان د یو رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل سره تعلق لرونکي د سکه برادرۍ کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مددونه کړې شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوي چې شاخوا اته سره د سکه برادرۍ وګړي به کور شي وي دي. د پېښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشال ویډیو سره په خبرو کې د سکه برادرۍ کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړې کې نام نه لوي کړي چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی ولې چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړې کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خو دومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارت به د دوی مخې په اسانه جوړېدو. هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. د زیاتوي
نه چې کم دی زموږ د شناختی کارتونو مسله دغه حل شوې ده نه د راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. یغې نه سیوا زموږ چې کم دی مړی پروګرام دی شمشاد گاډ خو خپل دی موږ ډیفیزو بالکل نشته او چې کم دلته د شهري خلکو شمشاد گاډ واغې سره موږ ځای شوی خو زموږ چې کم د گاډي پروګرام دی هغه پټک کې د شمشاد گاډ هغه گاډ زموږ نه گاډ شته نه هغه پروګرام زموږ شته تر اوسه پرې موږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2000 نه هم راسي په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کوي خو اوس ول د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلي یا خرچې یور دوسلا اخو دې خو غواړو دکان هم باندې باړه کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دین نه ودلته کریانه وایګا مشکلات دی مینه بس نو کوم مطلب دا درخواست دی چې موږ کم متاثرین او بل لسکان یو دل کم نو نور خلکو مخې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد شو وغره پر شي سکانو کلیاتو کومه حقوق دې موږ ملوش.
د ماشومان تعلیم په اړه د سګ برادرۍ کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري لوجې او د دوی بې وسۍ لوجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبور شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکل سره زما فیس ادا کړي او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو ما دوباره مونږ نه ځو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو اسکول. زما تعلیم سره ډېر شوق دی. زه به که خیرې د میټرک نه مخکې هم سبق ویم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سګ برادرۍ خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سګ برادرۍ ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورلې یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټي ده چې مونږ لکه په کم راشن دی لاملاویږي په هغه کې دومره هر سنه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډی پیس کې دي. هر میاشتې چې کم دي مونږ هغه راشن ورکو. د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتر ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خواست کوم چې د سیدارې یا د سنجیو چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی ټچ شي او په دې هلو زرو کې چې کوم دی زموږ سره مدد وکړي.
د فیک برادرې مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه نو دا غوښنه و چې اف ډی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وي. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دي.
دې لپاره موږ نادرا ایم آر ویترا غواړو موبایل رجسټریشن وایلز وغیرہ را غواړو او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي او دا فوډ ولا خبره دي تاسو کوم نو فوډ خو دغه چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دي دا 10,000 فیملیز کور کول او بارا کافی وي. نو دا کې فلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر موږ کنسرن ډیسک ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم خپل والی چې کوم پولیس والی هغه ملالي او دا خو زموږ خیر نوټس کې راوښه موږ فردر بیا دې سره ټایګر دو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالې په اړه کار تیزی سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالې په لړ کې ورسره د مرستندویه ادارو کومک شامل دی.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
نرنو درکو تاسو د مشال رادیو نورستي خبری خبرونه واوریدل چې د پايشه بوتي راډیو سي دی یو سوشل وی پاتې دي چې پکې عبد الحی کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په اسلام آباد کې سبا له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکو خبرې اترې پاکستان ویلي په اسلام آباد کې سبا له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکو خبرې اترې ځنډول شوې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې د خبرو وروسته د رامنځته شوي غیر قانوني حالاتو له کبله دغه خبرې ځنډول شوې دي. تر دې وړاندې د طالبانو رسمي وایي زبیح الله مجاهد په یو بیان کې حکومت ویلي او حکومت او طالبان اساس ترمنځ عمر شارګوټ کې لیکېدونکو خبرو سره دوی خبر نه دي. د ویلو چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو د قطر له دفتر سره دی خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کولای شي. د خبرو نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرو غونډې پر مهال د بهرنیو چارو ویاند قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې کړې ده. د پاکستان د لشکری جنگي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن دغه په سلګونو ملاتړیو او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د خپل دوه زویانو په ګډون د نورو یوولس ملګرو سره په یوه نښته کې وژل شوي وو. چارواکي وایي په بنو کې په یوه نښته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي د تحریک کې طالبان لس وسوالو نن سهار وختي پر یو پوسټه برید وکړ چې وروسته نښته فایل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 لسیزو کې نن له سره بدلیتي ټاکنې ترسره کیږي. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې وه چې اوس پای ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي د طالبانو د افغان طالبانو د هلمند د موسا کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي دي. په ننګرهار کې د امریکا بې پیلټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول سړي وژل دي. دغه ډلې تر اوسه د رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسټرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرین په ختیځ کې د رالوېدلې ملاشې الوتکې د پیښې د نړیوال تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي.
درنو درکو هم د خبرونو لنډیز سره خپل کوربه ګلیاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نو همکاران لتا سي اجازه غوړ سوالو بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دي سپو پاتې شین د وی او ای ډیوار اړیو خبرونه باوري خما خامو لري خوشاله اوسئ.